په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې تر 9 بجو دوام کوي. تر یو ساعت په کومه خبری برخه کې ځینې راپورونه خبرو. اوري چې جمهور ریاست وایي چې نن یک شنبه به په سلګونو طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل په نیت خوشی کړي. نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 15مه. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږ میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست لاري لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دو کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل:
د غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دوه تنه پولیس نامعلوم وسلوالو لوري د هغې په منطقه کې مشتل شوي دي.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول سوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو، حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نښه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون نشانبه خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اژانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جن سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلی و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و لنور غوړي هوادونو سره په خبرو بوخت چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول ستا ک څنګه په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په میمیاش کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول سوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلي و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ورګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیا پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې و. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه ویډیوي پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هوا ټول وګړو ته د جولای 4 مده خوښي هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو موږ یو هوا لرو چې واقعا بیرته راګرځي. 4 میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاری بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهامو تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل حل هوا خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناکې اوبا امریکا په نښه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 132,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,206,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورپ شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکي پر سر وشتل سوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعت وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لرې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي.
تاسیا زده رادیو تا واجیست
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وایي د سولې خبرو د پیل په نیت نن یک شنبه په شاوخوا کې 400 طالبانیان خوشي کوي.
این اقدامات مطلبش برای این بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبا و امریکا طالبا وارد مذاکرات مستقیم شود.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر امکاناتو له یوه تحلیلګر سره مرکه خبرو.
مهمه او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
په خوست کې د تازه میوو سوداګر شکایتونه لري چې په غلام خان بندر کې د مالونو کنټرول په ځنډ تر سره کیږي.
ایمون تجاری غار کړه یو غړی چې ودا کې دا عام چې دی دا کې بیا کار بیٹ کې دا بیا وورو خو لیک چې لګ زره ودا کې دا غل مرنه به هیڅ وځي مونږ ته غړی ورسې ډارې پرتو وی چې بی کړه یا کنه دې کړه.
په دې خبرونه کې په بهرنۍ مسایل کوري چې ټاکل سوی د ایران د بهرنۍ چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانديانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانديان له زندانه خوشی سي. له دې سره د حکومت لخوا د خوشی سو طالبانديانو شمیر تر 4.5 زرو واوښت. نور جزئیات له پری با ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پای لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 څلور سوه نور طالبندیان له زندانه خوشې کړي.
دوی
وایي د یک شنبې په ورځ څلور سوه نور کسان یعنې طالبان له بنده خوشې کېږي. دا اقدامات ټوله د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمېر طالبان خوشې کړي نو د حکومت لخوا د خوشې سوي طالب بندیانو شمېر به شاوخوا 4500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشې کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشې کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دی، دغه ډلې د ټولو هغو 5000 بندیان پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي رادیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شي چې د خبرې د روانې جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکي ونی کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
عمر دل چابغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په نوې اقدام کې د نورو طالبانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. بلخ امریکایي رسنوي راپور ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د څلور زره عسکرو د پاتې کولو هوډ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو لپاره مسله ټینګار کړې. په دې اړه سفی الله ستانکزي د ناټو له پخواني سلاکار د مسایل شنونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. له هغه څخه لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه
سره لدی چې خاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف و، د دې پخوانه که مخکې دې نه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوی و، د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري، او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویږو چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینی هم شته چې هغه له خلکو ته نه ده ښکاره شوی چې په هغې کې کیدای شي داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاری کړی، افغانستان جیوپولیټکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري، او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیر او نه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت لپاره بدون شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی لوی ډیپلوماتیک حضور ته افغانستان کې په اوږد مهال کې حتی اوس د سولې نه هم
ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینه کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې کچیرې امریکایي ځواکونه سو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دې وتړل شي، ځواکونه دې شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اغوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. فکر کوم
تازه ویل شوی دی ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دی چې بین الافغانی خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانه خستل شي، نو د دې خبر چې سپویلر څنګه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخت او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دا ورکې ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
له بده مرخه مخرب کړی ټولو خواو کې شته. مخرب کړی د افغانستان حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډیره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نه ګوري. طالبانو په اړه هم ډېر مخرب کړی شته چې هغوی هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي. او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هېوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسو چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبانو ته پیسې ورکوي، وسلی ورکه چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګیږي. نو دغه مخرب کړی د کوېشن چې وایم چې هم د نن په حکومت کې، د نن په طالبانو کې، سیمه ایز هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان، داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی د لپاره په ګټه ده، وسلی خرڅوي او لوی لوی قراردادونه اخلي. نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. خاخلی خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
د ناتو پخوانی سلاکار او د مسایلو شینونکی محمد شفیق همدم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سیبي غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. خاطر پر دې راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځنډول شوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل افغانستان د قانون د کندنې، اواید او کنټرول په برخه کې اوس مشخصې تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونو په جدید ډول عملي کړي. همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تعلیق پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کښېښودل شي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارک او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلی چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولی چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د عوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانون او قانوني او غیر قانوني کیندونو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوی او هیلمندیش چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې لزنګ څخه ووزی. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې د سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخه د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی. مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مر کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانون په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلوالې ډلې په کلنی ډول د قانون د غیر قانوني کیندنو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همداراز تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانون د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانون د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهور غوښتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خپرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه د راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خپرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خپاره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. دی زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتي خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړي. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شویو او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 30 هیوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 23 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه بچ له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارې کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبان وواشه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفي فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه په کې ځای پر ځای سوی په یوه چاودنه یا اور لګیدنه کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4مه وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحی نن یک شنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده خبره کړه د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي نو ارتیا به ویچې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر دوهمه سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانۍ چې پکې د یورانیمو د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و د هغه په نتیجه کې ویجاړ شوی چې ګومان کېږي چاودنه یا اور لګیدنه بوي. دغه پېښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفورد په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هر پېښه کې دای سي د یوې کورنۍ کړي د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته ملاتړ کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړیو پلاوی د ناتنز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروی د جولای پر درېیمه وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې د ناتانس پیشا یو اونۍ وروسته لاغه وسو چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یو زیرمتون کې چاودنه شوې ده. څه باندې یو لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکو ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره شوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوال اټومي انرژي څارونکو د ناتانس اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږستر قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړون ووت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شهر د تازه میوو او ترکاریو ځینې کاروباریان انتقاد لري چې په غلام خان بندر کې ځینې حکومتي ادارې او مامورین د دوی د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي د کرنې ریاست مامورین د دې پر ځای چې لاس په لاس د توکو کیفیت او څرنګوالی چک کړي، د ترکاریو او تازه میوو موټر په ساعتونو ساعتونو لمر ته دروي چې د پام وړ برخې خرابیږي. نجیب الله الوخیل پر دې ستونزې راپور جوړ کړی دی.
سره لدې چې د غلام خان بندر د لارې بیا ځلي خلاصي دوته د خوست خلک کاروباریان او سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره د توکو په بیو کې څرګند کموالی راغلی، خو بل لوري ته د تازه میوو او ترکاریو کاروباریان وایي چې یو شمیر حکومتي ادارې او مامورین دوی ته په لوی لاس ستونزې جوړوي. دوی زیاتوي د کرنې ریاست مامورین او مسؤلین له دوی څخه د تازه میوه او ترکاریو د کیفیت او مدرک اسناد غواړي، خو دوی تر دې قبله چې غلام خان لاره رسمي ترانزیتي نه ده په پاکستان کې دا ډول اسناد نه ورکول کیږي. د خان بادشاه په نوم د ترکاریو او میوه یو کاروباري ازادۍ راډیو ته وویل
په دغه لار نه مونږ ته سره وکړ پرشنه ورو کې پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه ده اوس په دا کې موږ دلته د پرچه غواړي ستوند په زارات کې جوړره نه بجې دا ګاډر وړي تر مستان دو بجې پرې لوړي وره پته چې مو ته خپل مول ګورې ور جک شه د مو پله وګوره د مول دغه خراب ده سره پرچه مانی.
د عبد الله پروند ترکرو یو بل کاروباري هم وای د کرن ریاست دوی ته حاصل می کوي افغان حکومت وګری که خوي اجازه دی ورکی کنه په هیڅ قانون کې څوک ترکرای او میوي سره مرته نه پریږدي.
اوس موټر وچ پښه کوو درې وسه ځای چې زرات ولا اوس د پلمه وته کی چې اسناد نه لړ میګو غنیو نیم خپل مو دته چې کوا کنه تو ډاکټر اې ډاکټرون ته کنه مول چې کوا چې خروبي شړای یې ختمه وا نو مو دا سبزی ګاډي خو بيخي په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلور دي ایمون تجاری غار کړه یو ګاډي چې ودا کې دا عام چې دی دا کې بیا کار وړ کړه دا بیا ورو خو لسی لګ زره ودا کې دا المار نه بيخي سوازي مونږ ته ګاډي ورسې ډارې پرته وی بي کړه کنه دې کړه ګاډي بي نه یو کړه او تا خشول وسې فقطا بخال چې بي کړه دا سی وی.
د کرنې ریاست مسؤلین بیا د تازه میوه او ترکاریو د کاروباریانو یاد نیو کې پر ځای نه بولی. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
موږ داسې نو څه کولای چې یو تجار د اوټو چې خپل اموال راوړه چې هیڅ نه و مدرک معلوم نه سند معلوم نه چې دا نه کوم مرجین راځي او اموال یې صحیح دي که غیر صحیح او بل تجار ته اوټو چې تا تا لپاره قانون داسې ده نه سپینه مافیا شته نه تور مافیا شته د تجارانو دوه درې نفر خبرې دي
بلوری ته د خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب میرزای د کرنې رئیس دا څرګندونی ناسمې ګڼي او وایي چې یاد ریاست په غلام خان بندر کې د توکو د کیفیت د معلومولو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي تیار کړي.
مال مې درته راوړ سرټیفیکیټ سره
ته پچې شي معنی کوي څه دی یو میز او چوکۍ نه یو مونږ نه بل شي لري دا سوالې د نو کې چکو کې به دا ما څو وړاندې کوي چې دا تا ته سرټیفیکټ راوړي و چې موږ دا لار را خلاص کړی چې متونه ټیل شو غلام خان ته لاړ شي چې هلته میوې خاصوې هلته قراردادي هغه نفر چې کوم نفر دی چې نه غواړي دلته یې موږ موټروانان ربر کړي دي شل ورځې هلته پرته دي دا یې قانون تطبیق کوي په څش بستر په څش لاس
یاد دي وي د جون په 22مه د ترخم او چمن لار په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دواړو لورو ته د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیک په موخه د ګاډو تګ راتګ پیل شو. یادلارې د څه مودې لپاره د کورونا وایرس د وبا له کبله تړل